السلام علیکم ز نجیب امریم او د 12 بجو په دی خبرونه کې تاسو کور ویم تر 1 بجې په دی خبرونه کې چې خبري غړې ده د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه ریپورتونه لرو دا ریپورتونه ته د خبرونو نه پس در پیژنو خو مهم ریپورتونه دی دا ورې دوله لپاره را سره اوسې د دې هر سن وړاندې د دې محل خبرونه چې زما همکار منور شاه تاسو وړاندې کوي
اول د خبرونو سرټکی په بلوچستان کې د هزاره ورورولې سلور کسان وجل شوې دي د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي په نازیانو ولسوالۍ کې د داعش سلور وسلوال وجل شوې دي او روس د سعودي په مشرۍ د عرب هیوادونو په اتحاد باندې له قطر سره د تنازع حل کولو ټینګار کړی دی او اوس د خبرونو تفصیل پرون په بلوچستان کې وسلوالو د هزاره ورورولې سلور تنه وجلی او دوه نور یې ژوبل کړی دي ځای پولیس وایي 13 ورځ په کوچلاخ سیمه کې وسلوالو هغه مهال یو گاډی باندې ډزې وکړې چې یو ټل ته ودرېده په دې برید کې درې تنه په موقع وجل شوې او درې نور ژوبل شوي وو په ژوبلو کې یو بل تن بیا په اسپیټال کې ساه ورکړه د پولیسو د وینا تر مخه د هدفي برید ښکاري چې پکې د وړاندې په سیر هزاره ورورولې په نخښه کړل شوې ده بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری د پیښې غندنه کړې و امنیتي ادارو ته سمدلاسه په پیخه کې د ککړو کسانو د نیولو امر کړی دی په دې پیخه بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو خواشینی څرګنده کړې ده هزاره ورورولي چې زیاتره شیعه‌ګان دي دا پرې په روان کال کې دریم برید دی د پرونی برید ذمہواری تر اوسه چا نه ده منلې فاډا سیکرټریټ وای په شمالي وزیرستان کې خلکو ته د ورانو شو کورونو د معاوضې په توګه سباندې 600 میلیونه روپۍ ورکړي دي په فاډا سیکرټریټ کې د قبایلي سیمو د بیا رغونې او بحالۍ د سانګې مشر شکیل اقبال 13 ورځ مشال ریډیو ته وویل دغه لړۍ لا هم دوام لري
میرلی او میرانشاہ چې موږ د هاوسینګ کمپنسیشن هم ورکو لګي او 4 لاکھ والا او 1,10,000 والا او پرون پورې چې دي هغه څه تقریبا 6-650 میلیون هغې تقسیم کړی دي خلکو کې ډاکټر نه یو ورځ پهلم تقریبا 3-350 ته موږ کمپنسیشن ورکړی دی
شکیل اقبال زیاته کړه په قبایلي سیمو کې د بیا رغونې او بحالۍ په لړ کې ورسره نړیوالې مرستې د نشت برابر دي د افغانستان په نورستان ولایت کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده د نورستان ولایت په برګمټال کې نن سهار 4:30 بجې وسلوالو طالبانو برید پیل کړو د سیمې اوسیدونکو وایي چې اوس هم جګړه روانه ده د یاد ولایت والی حافظ عبدالقیوم نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې تر دې دمه 50 وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبلا وخت ده نو موري زیاته کړه چې په دې جګړه کې یو ماشوم او د ملي پوځي او عسكر هم وجل شو دي بلخوا وسلوالو لا هم په دې اړه سن دي هلته د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د نازیانو په ولسوالۍ کې 13 شپه د پاسون کوونکو او داعش وسلوالو ترمنځ انخته شوې چې پکې د داعش سلور وسلوال وجل شوي او دوه مشکوک کسان نیول شوي دي د ولایت ویان عطا الله خوګیانی وایي په وجل شو داعش وسلوالو کې درې تنه د خیبر پښتونخوا او یو د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکي دي نوموړی وایي د جګړې پر مهال د سید انور په نوم یو عام کس چې د داعش وسلوالو په ولقه کې و آزاد کړل شوی او د پاسون کوونکو له لوري د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی په دې اړه د وسلوالو لخوا کوم موقف لا هم مخې ته نه دی راغلی تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ روس د سعودي عرب په مشرۍ د عربي هیوادونو په اتحاد باندې له قطر سره د تنازع حل کولو ټینګار کړی د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سعودي په مشرۍ عرب هیوادونو باندې ټینګار وکړ چې له قطر سره د روانه هغه سفارتي شخړه د خبرو اترو له لارې هوار کړي د کومې په نتیجه کې چې د خلیجی هیوادونو ترمنځ تناو راپورته شوی دی سعودي عرب بحرین متحده عرب اماراتو او مصر له قطر سره سفارتي او تجارتي اړیکې غوسه کړي او تور یې لګولې چې دغه هیواد په سیمه کې د ترهګرۍ مالی مرستې کوي خو قطر دغه تورونه رد کړي دي د ارما په نوم سمندري طوفان د امریکا فلوریدا ریاست غربي ساحلي سیمې ته رسیدلی چې پکې د ریاست له دواړو خواوو د تیزی سیلۍ او باران سره مخامخ شوی دی په 640 کیلومتره سیمه خور شوی دې طوفان د کیریبین سمندر په خواوشا کې لویه تباهي رامنځته کړې وه چې ورته 3 او 5 درجه ورکړل شوې وه خو تېره شپه یې شدت 2 درجه ته ښکته شوی البته په فلوریدا ریاست کې لا هم تیز باران او طوفان دوام لري چې په لکونو خلک یې بې کوره کړی دی په مکسیکو کې د زلزلې له وجې د مړو شوو کسانو شمیره جګه شوې ده. د مکسیکو د کورونو چارو وزارت وایي د دې هیواد په جنوبي سیمو کې راغلې زلزلې له وجې د مړو شمیره نوي ته رسېدلې ده. د ځمکې د ساینس پوهان وایي په مکسیکو کې د روانې میاشتې د دغه زلزلې شدت 8.2 درجې و. د امریکا د جیولوجیکل سروې تر مخه په مکسیکو کې له زلزلې وروسته د کم شدت 6 جټکې یا افټر شاکس هم راغلي دي. افغان لیکوال خبریال او پیژندل شوی شخصیت استاد سعدالدین شپون 13 ورځ د سلور اتیا کلونو په عمر کې د امریکا په ورجینیا ریاست کې په حق رسیدل. د نوموړي زوی وزیر اکبر شپون مشال ریډیو ته ویل د پلار جنازه به یې 100 ورځې وروسته افغانستان ته لیږل کیږي او د هغه د وصیت سره سم به په جلال آباد کې خاورو ته سپارل کیږي. نوموړي په حبیبیا لیسا کابل کې زده کړې کړې وې، بیا وروسته امریکا ته تللی و او هلته یې خپله ماسټري په ادبیاتو کې اخیستې وه. دی د کابل او کوپنهاګن په پوهنتونونو کې استاد هم پاتې شوی و. 16 لسیزې یې په امریکا غږ ریډیو کې د خبریال په توګه هم دنده پر مخ وړې وه. په افغانستان او پښتونخوا کې لیکوالو د ښاغلي شپون په مړینه د خواشینۍ او خفګان څرګندونه کړې. او بل خبر دا چې په پاکستان کې 8 کاله پس یو وار بیا د کرکټ نړیوالې مقابلې شروع کیږي. په دې هیواد کې په 2009 کال کې د سریلانکا په لوبډاله د وسلوال برید وروسته په اول وار د نړیوالو لوبډالو ترمنځ مقابله کیږي چې د حفاظت لپاره یې امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. د دې دریو شلوریزو میچونو اولنۍ لوبه به سبا لا په لاهور کې کیږي. د خبرونو پای
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویو شپږ سو ویش د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام په سمارټ فون کې تاسو د مشال ریډیو اپ راښکته کوي. زموږ خبرونه اوریدای شئ، موږ په ټیون ان کې موندلی شئ، موږ په ورلد ریډیوز کې موندلی شئ. را سره اوسئ. په خبرونه کې اورئ، په کوټه کې شیعه هزارګان په هدفي وژنه کې په نخښه شوې دي. د نن شپاړس کاله وړاندې په امریکا کې پر سوداګریز مرکز برید شوی او دغه پیښې د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر وکړ؟
دینه باید سړی سترګې پټنه کې رښتیا هم کومکونه ډېر شوي دي، ځکه افغانستان د طالبانو حکومت نه وروسته ډېر یو ویجاړ وران افغانستان پاتې شوی و. موږ نظام نه لرلو.
په جلال آباد کې ولې خلک د افغانیو پر ځای په پاکستاني روپیو راکړه ورکړه کوي؟ راپور پې لرو.
په جلال آباد کې هټیوال دي، تجاران دي، صرافان دي، هغه چې په مثال په روپو مانی یا په افغانیو مانی معمولی ختم کشوي هغه نه اخلي. د خپل خلک مجبوریږي چې لاړ شي افغاني بخیر وانه اخلي او کلدارو مانی راکړه ورکړم په کلدارو وکړي.
نامتو پښتون لیکوال استاد سعدالدین شپون وفات شو. غمجن لیکوال پر مړینه وخ کې تویوي.
نه پوهیږم، خو دا چې بخښنه وکړي چې زما سترګې لوخ ډکیږي او ستونی به مې ډډیږي، خبرې نشم کولی. خو بس داسې فکر کوم چې د سرو زرو یو ښکلی غاړه کوي ورکه شوې وي.
دا نور رپورټونه په دې خپرونه کې اورېدای شئ. را سره اوسئ. پرون د بلوچستان په کوچلاخ سیمه کې نصرګندو وسلوالو د شیعه فرقې سره تړاو لرونکي هزارګان په نخښه کړي چې په ترس کې څلور کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. سیمه ایز چارواکي وایي دغه کسان له افغانستان او پاکستان ته ورغلي. تر اوسه کومې ډلې د برید مسؤلیت قبول کړی نه دی. نور حال له کوټې نه ایوب ترین په دې راپور کې راکړي.
تیر ماښام د کوټ څخه 25 کیلومتر لري و شمال ویدیځ لور ته د کوچلاخ په جلوګیر کې پر یو هوټل باندې ناست دی وی کورنۍ پر کسانو باندې د نصرګند وسلوال کسانو لخوا ډزې وسوي چې لامل یې په پیښ کې څلور کسان مړه او دوه ټپیان شول. د پیښ وروسته په ګنشمیر کې پولیس او سرحدي عسکر حالت رسیدلي او سمدلاسه مړي او ټپیان د کوټ و ملټري روغتون یا سی ایم ایچ هسپتال ته رسولي دي. د پیښ په نتیجه کې په کوچلاخ کې تر څو ساعتو پورې لار بند و چې لامل یې عادي وګړي هم تر سخت اغیز لاندې راغلی وو. د کوچلاغ د پولیسو د مشر عبدالغفور په وینا چې په پیښه کې وزل سوي د یوې کورنۍ کسان او د هزاره قبیلې سره تړاو درلود. څوک چې په یو شخصي موټر کې د سرحدي ښار چمن د لارې د افغانستان څخه د کوټې د مریاباد په لور روان وو. د نوموړي په وینا چې په پیښه کې دوه مېرمنې خوندي پاتې سوي دي او د پیښه وروسته په پیښه کې تورن څلور کسان پر موټر سایکلانو باندې په تیښته کې بریالي سوي دي. وروسته پولیسو مقدمه درج کړې او د نصرګندو کسانو پلټنه پیل کړې ده، خو د وروستي اطلاعات ساعت پورې څوک نه ونیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیشپړه په غاړه اخیستې وه. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله ظاهری د پیش په کلکه سرغندنه کړې او امنیتي ادارو ته سمدلاسه په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو امر کړی دی. اعلی وزیر ویلی دی چې حکومت به وهی چاته د بېګناه کسانو د وژنې اجازه ورنه کړي. د غړول د بلوچستان والی محمد خان اڅکزي هم پر پیښه باندې سخته خواشنۍ څرګنده کړې او ویلي دي چې د وسلوالو ډلو په ضد په کار دی چې ټوله کام سره یو موټی سي. والی غوښتنه وکړه چې ولس د واغه خلکو ته ځای نه ورکوي څوک چې په دغه ډول ناوړو پیش کې تورن وي. د غړول د بلوچستان شیخ کانفرنس مشر داود آغا هم د کچلاغ پر پیښه سخته خواشنۍ څرګنده کړې او د حکومت څخه یې په پیښه کې د تورونو وسلوالو کسانو په ضد د سختو ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. د تحریک جعفریه صوبایي مشر طارق جعفری ویلی دی چې ځینو قوتونو یو ځل بیا په صوبه کې د شیعه سنی ترمنځ د فرقه ییز تاوتریخوالي د رامنځته کولو په هڅه کې دي، خو اولس به په ګډه سره د دوی دغه هڅې ناکامه وګرځوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال ریډیو خپرونې پر دغه سپو اوریدای شئ. میډیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555. سوز مونکاکته مشال رادیو نوري د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر خواجه آصف لنن د ایران مرکز تهران په سفر بوخت دی. نوموړی به د ایراني چارواکو سره په سیمه ییزو مسایلو خبرې کوي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې دی به د ایران د ولسمشر حسن روحاني او د خپل ایراني سیال جواد ظریف سره ملاقات کوي. د پاکستان خارجه وزارت وایي په دغو لیدنو کې به د افغانستان د امنیت په موضوع هم خبرې وشي. نورحال د اسلام آباد نه احمد الله په دې راپور کې راکوي.
د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا تر مخه خارجه وزیر خواجه آصف به د خپل دورې پر مهال د ایران صدر حسن روحانی او خارجه وزیر جواد ظریفی سره ملاقاتونه کوي. نوموړی زیاتوي چې ایرانی چارواکو سره ملاقاتونو پر مهال به خپل منځي اړیکو او د سیمې حالاتونو علاوه د افغانستان د امنیت په چارو به هم خبرې کوي. د یادونې ده چې خواجه آصف تیره میاشت د خارجه وزیر په حیث د سوګند پورته کولو وروسته امریکا ته سفر کوونکی و، خو د اګست په 28 نیټه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپل ستراتیجی اعلان کړه چې پکې یې پاکستان ته خبرداري ورکړې و چې د وسلوالو ډلو لمرسته دی لاس واخلي. د امریکا د نوې پالیسۍ وروسته خواجه آصف خپل د یاد ملک سفر وزنډولو او فیصله یې وکړه چې لومړی به د چین، ایران، روس او ترکیه سفرونه کوي. نوموړی د اګست په 8مه د چین په یو ورځنۍ دوره بیجنګ ته تللی و، چرته چې د چین خارجه وزیر وانګ ژی سره لیدلی و. پخوانی سفارتکار او په بارنو چارو نظر لرونکی ایاز وزیر د خارجه وزیر د ایران سفر په حق لوایي
د امریکې طرف کېدی چې څوک به راغی هغه به ووایي دو مور خو دومره غوته کړې نه و لکه څومره چې ټرمپ صاحب وکړو. نو ظاهره خبره پاکستان مجبور شو چې وګورو چې په دې ګاونډي هېوادونو کې د دې تقریر څه اثر دی او دا نوی الائنمنټ چې کېږي په دې ریجن کې، په دې کې پاکستان ځان له ځای ګوري. نو ځکه بیجینګ ته لاړه، اوس دا د ایران ته روان دی. ټرمپ صاحب تقریر په رڼا کې به هغوی هم په اعتماد کې اخلي. پاکستان بیا مجبور دی ځان له نور مرګري وګوري. نو په دې ته نظر کې زه وینم چې دا دوره د ایران والله روان.
خواجه آصف سره په پلاوي کې د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجوه او خارجه سکرتره تهمینه جنجوه نه علاوه نور لوړ پوړي چارواکي هم شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ. نن د سپتمبر 11مه نیټه ده. له نن نه 14 کاله وړاندې په امریکا کې په نیویارک ښار کې پر سوداګریز مرکز دوه بریدونه شوي وو چې له هغې وروسته د امریکایي ځواکونو افغانستان ته لاړل. په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو په 14 کلن شتون کې دغه هیواد بله څېره ځانته غوره کړې ده. افغان حکومت وایي په دغه موده کې په ټولو برخو کې ښې لاسته راوړنې لیدل کېږي، په داسې حال کې چې 14 کاله وړاندې دومره پرمختګ نه تر سترګو کېده. په اقتصادي د بیا رغونې ولسواکۍ بشري حقوقو د بیان ازادي په برخه کې د دې په وینا پرمختګونه شوې دي. زموږ همکار رحمت الله افغان په لکابل راپور لري.
د سپتمبر له ولسمې پیښې وروسته چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله، شپاړس کاله وروسته د افغانستان څېرې بل شکل ځانته غوره کړ. د افغانستان د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځی وایي چې افغانانو په دغه موده کې ولسواکي تجربه کړه او اوس د دولت خوندان دي.
نه باید سړی سترګې پټنه کې، رښتیا هم حکومتونه ډېر شوي دي، ځکه افغانستان د طالبانو حکومت نه وروسته ډېر یو ویجاړ وران افغانستان پاتې شوی و.
د دې ټولو سره سره اوس مهال د 325,000 د امنیتي او دفاعي ځواکونو تشکیل، د سړکونو او ودانیزو چارو کې رغونه او بیا رغونه، د سواد د کچې لوړوالی، د بشري حقونو رعایت، د بیان ازادي، ولسواکي او ځینو نورو برخو کې لاسته راوړنې هغه څه دي چې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې په راتګ سره راڅرګند شول. په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو متحدینو له حضور وړاندې دغه هیواد هر څه له لاسه ورکړي وو. پاره سکال وړاندې افغانستان یو منځوي هیواد و چې پکې د پرمختګ خبرونه ان نه تر سترګو کېدل. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه کله چې د القاعده شبکې په نیویار ښار کې حمله وکړې، امریکا افغانستان ته راغله او افغانستان ورسره پرمختګ وکړ. امریکا او نړیوال متحدین یې د درې هدفونو، له تروریزم سره مبارزه، په افغانستان کې حکومت جوړونه او د افغانستان بیا رغونې لپاره افغانستان ته راغلل. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې شپاړس کاله وړاندې هر څه له صفر څخه شروع شول چې نن په ټولو برخو کې ښه پرمختګونه رامنځته سوي دي، خو دا چې د تروریزم جرلې نه دي ایستل سوي عوامل یې پاکستان دی. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد په دې اړه وویل،
ستونزو ستر لامل پراخېږي، ځکه چې په یو هېواد کې امنیت نه وي، ښکاره خبره ده چې ټول نور مسایل، ټول نور پرمختګونه، ټول نورې چارې تر تاثیر لاندې راځي، او د ترهګرۍ اصلي لامل پاکستان.
امریکا او نړیوالو متحدینو په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې په میلیارډونو ډالر مصرف کړل. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په دې باور ده چې امریکا او متحدین یې د افغانستان بنسټیزې جوړونې ته لازم پام ونه کړ. د دغې خونې د عامل پلاوي رئیس عتیق الله نصرت وویل، هغه وایي اصلا د بنسټیزو پروژو په برخه کې پانګونه نه ده سوې، زیات تمرکز په سوداګرۍ او ترانزیت و، نو له همدې لحاظه موږ ونه توانېدو چې افغانستان له وارداتي هیواد څخه په تولیدي هیواد بدل کړو. دا چې لشپاړس کلونو وروسته اوس هم په افغانستان کې جګړه روانه ده، څه موده وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. په دغه ستراتیژي کې راغلي د تروریستانو ځالې هر چیرې چې وي په نښه بسي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د شنبې په ورځ د شهید اونۍ په نمانځغونډه کې وویل چې د دغه ستراتیژي په پلي کېدو سره به په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شي. په شخصي توګه په دې باور یم چې د دغه ستراتیژي اساسي او مهم ټکی د تورستانو په ملاتړ باندې فشار راوړل دي چې ښې پایلې به ولري. دا چې په تیرو شپاړو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا حضور لاسته راوړنې درلودې، خو اوس کابل ښاریان څه هیلې لري؟ دو تنو کابل ښاریانو وویل، ولیم امریکا د دې لپاره راغلی چې تروریزم له منځه یوسي، نو باید په دې برخه کې جدي سي او د تروریزم ځالې ړنګې کړي.
اقتصادي افغانستان کار وکړه،
باید دغه چانس د لاسه ورنګي، دوباره دغه کم چانس چې دوی ته زمینه مساعده شوې ده، دوی نه په زمینی توګه ښه توګه استفاده وکول شي.
که څه هم ویل کېږي چې په افغانستان کې د القاعده شتون د پخوا هومره پیاوړی نه دی، خو د افغانستان او په نړیواله کچه د نوې ټوکېدلې ډلې داعش حضور نوې اندېښنې زیږولې دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
که تاسو د پښتو ناولونو لنډو کیسو مینوال یاستئ، نو خامخا به د استاد سعد الدین شپون د نامه سره آشنا یې. د ده نوم به مو اوریدلی وي. دا سپین ږیری لیکوال له ډېرو کلونو راهیسې په امریکا کې اوسېده، د چې له څه مودې راهیسې ناروغه او پرون یې په روغتون کې سا ورکړه. د ده عمر 43 کاله و. کورنۍ وایي جسد باید افغانستان ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ته ولېږدول شي او همالته به د ده د وصیت سره سم خاورو ته وسپارل شي. د استاد شپون پر ژوند او کار یو راپور لرو چې له یوې دمې وروسته اورېدی شي. افغان لیکوال خبریال او پیژندل شوی شخصیت استاد سعد الدین شپون د یک شنبه په ورځ د سپتمبر په لسمه د سلور اتیا کالو په عمر کې د امریکا په ورجینیا ایالت کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د نوموړي زوی وزیر اکبر شپون مشال لډیو ته ویل د پلار جنازه به څو ورځې وروسته افغانستان ته ولېږدول شي او د هغه د وصیت سره سم به په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شي. د زیاتوي د پښتو ویکیپیډیا د معلوماتو له مخې استاد شپون له اوس نه څلور اتیا کاله وړاندې د قندوز په خاناباد ولسوالۍ کې د قاضي برهان الدین کره نړۍ ته سترګې غړولې وې. پلار یې د اتحاد خاناباد په نوم د ورځپاڼې مدیر و. د دوی مشر ورور منهاج الدین ګهیز و چې د ګهیز په نوم د اونیزې مسؤول مدیر و. نوموړي په حبیبیه لیسا کابل کې د لیسې تر کچې زده کړې کړې وې. بیا وروسته امریکا ته تللی او هلته یې خپله ماستري په ادبیاتو کې اخیستې وه. دی د کابل او کوپنهاګن په پوهنتونونو کې استاد هم پاتې شو. څو لسیزې په امریکا غږ کې د خبریال په توګه هم دنده پر مخ وړې وه. د استاد شپون په اثارو کې د بنګي غاړه، ونه و یو شپونو، شینټاغې، ګټیالې، د سمس یاران او ښایستو د یادولو وړ دي. نوموړی په دې تیرو څو کلونو کې په خپل یو بل ناول په کار بوخت و. په دې وروستیو کې مشال لډیو ته د خپل ناول په اړه داسې ویلي وو:
پوښتنه مه کوه، یو ما د عمر پوښتنه مه کوه، پوه شوې؟ یو مې د ښځې د عمر پوښتنه مه کوه، بل مې د ناول پوښتنه مه کوه. چې راووځي زه خدای کوي وسپموم، حتما بیا څه لولې بیا درکار کوم. او داسې نه شي کېدی چې زه مړ شم او تاسو ولیکئ چې پنځوس ناولونه یې چاپ کړي دي او دوه سوه ناولونه یې لا چاپ نه دي. ناچاپ آثار پښتانه لیکوال خوب ندی، ناچاپ آثار ډېر وي. زه دا نه کوم. بس راوړه کلرې څه داخلي غوندې میدان لره، دا داخلي یو شعر دی.
استاد شپون ومړ، نو آیا هغه ناول به پوره کړی وي؟ دا پوښتنه مې د وزیر اکبر شپون نه وکړه. هغه راته وویل: پښتانه لیکوال د استاد شپون سره خپلې خاطرې یادوي. لیکواله وږمه سبا امیر وایي: یو لوی غم یې ورک کړ.
نه پوهېږم، خو دا چې بښنه وکړي چې زما سترګې له اوښکو ډکېږي او ستونی به مې ډډېږي، خبرې نه شم کولی. خو بس داسې فکر کوم چې یو ډېره ستره هستي، یو لال، یو غمی د یوې ښځې یا مېرمنې نه د سرو زرو یو ښکلې غاړه کوي ورکه شوې وي او زړه یې ورپسې سولېږي. شپون وه د مونږ لیکوالو لپاره یو ستر پلار. هغه یو ماورا اوچت رسېدلی انسان و. د پښتو ادب کې په نثر کې مونږ ته یوه ستره کړکۍ خلاصه کړې وه چې مونږ د ده په قدمونو پسې قدم کېښود، کتابونه مو ولیکل او د ده د لاروي پاتې شو.
د افغانستان په داستاني ادبیاتو کې د استاد سعد الدین شپون نوم به تل په زرینو کرښو کې لیکل کېږي. د ده په لیکنو کې د هندي لیکوال خوشونت سنگ په څیر بغاوت، سادګي او خوږوالی محسوسېږي. ده به ویل: لیکل ولس ته کوي، نو په کار ده چې د ولس په ژبه یې وکړي. لیکوال طاهر ځلان وایي: د استاد شپون مړینې پښتانه لیکوال د غم په یو لوی ټغر کېنول.
واقعیت نه یوازې دا چې دا زما لپاره د خفګان وړ مسله وه په یو خبرو، بلکې زما په څیر نور ډیر زیات خلک د دغه خبر په اوریدو خفه شول او هغوی په خپلو ټولنیزو رسنیو کې د ارواښاد د استاد شپون د ژوند او هغې سره د تړلو خاطرو یادونې وکړلې او هغې د پښتو او افغاني ادبیاتو او فرهنګ یو نه هېرېدونکې هستۍ یاده کړله.
استاد سعد الدین شپون ټول لیکوال د خپلو اولادونو په شان نازول. لیکوال عارف خزان وایي:
واقعا چې د شپون صاحب مړینه د پښتو ادب لپاره یوه لویه ضایعه ده، ځکه چې هغه هم په شعر لیکلو کې او هم په نثر کې ډېر لوی لاس درلوده او همدارنګه په خپل وخت کې هغه د د نقد په برخه کې هم ډېر کارونه کړي دي او ډېر عمر یې د امریکا غږ کې د یو ژورنالیست په توګه د یو لیکوال په توګه درانه کارونه سرته رسولي دي. هغه کارونه چې شپون صاحب سرته رسولي دي د هغې به سړی نشي کولی چې د هغه له یاده وباسي، او هغه ناولونه چې هغه لیکلي دي هم د یادولو وړ دي. نو د هغه یاد په خیر وي او جنتونه یې نصیب.
د استاد شپون دوه زامن دي چې وزیر اکبر او میرویس نومیږي، او دوی لوڼې هم لري چې درخانۍ او کوچۍ نومونه دي. اوس اولادونه هم د اولادونو خاوندان دي او هم هلته په امریکا کې ژوند کوي. استاد شپون د خپلو ملګرو په مرګ خپه کېده او تل به د هغوی په مړینه لیکنې کولې. له نن نه شل کاله وړاندې چې د استاد پسرلي زلمی زوی او د پښتو ژبې تکړه لیکوال امان الله ساهو وفات شو، نو د لیکلیو نوبت زما و خو ساهو رانه واخیست. نن د استاد شپون نوبت هم راغلو د تل لپاره د پښتو د خپلو مینوالو کورنۍ او د ناولونو د کرکټرونو سره خدای پامانی وکړه. هغه جهان ښایسته او ګورې له نورونو ډک شه.
دا مشال ریډیو دا.
په سوات منګوره کې د ویزای کلتوري ټولنې لخوا د دوه نوو چاپ شو کتابونو مخکتنه وشوه. دا دوه کتابونه د شاه وزیر خاکی دي چې په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې او پښتو ټپه کې مادي فولکلور یې نمونه دي. په دې غونډه کې ګڼو لیکوالو برخه واخیسته او د کتابونو پر اهمیت یې رڼا واچوله. د مشال خبریال نیاز احمد خان دغې غونډې ته ورغلی او نور حال لغه نورو.
بنګور کې د شاه وزیر خان خاکی دوه نوي چاپ شوي کتابونه په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې او پښتو ټپه کې مادي پوکلور نومي کتابونو مخکتنې دستور کې د سیمې شاعرانو، ادیبانو او عامو خلکو ګډون وکړو. د دستورې مشران د سوات سره تعلق لرونکي ادبي مشران عبدالرحیم روغانه، ابراهیم شبنم او ازرا نفیس یوسفزی وه. دستورې ته خپله وینا کې ازرا نفیس یوسفزی وویل چې دغه دواړه کتابونه په ځانګړي موضوع لیکل شوي ځکه دوی ستاینه کوي.
پیغه مونږ ته بیا غ فلش بیک راکو، نو زما زړه ته رښتیا خبر ده چې داسې تازگی او داسې اطمینان رسېدو څنګه چې د اړ په میاش کې مړاوی بوټی تاسو کو بو اچي او تازه شي. نو زما په خیال چې دا پښتو کلتور ته، پښتو ثقافت ته او پښتو ژبې ته یو ډېر لوی اساسه ده، او په کار ده چې داسې کتابونه نور هم ولیکل شي، تفصیل سره ولیکل شي.
د سواستو آرٹ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار د نوی چاپ شوی کتابونو په اړه وایي چې دې کې د سواد د ماشومانو زړې لوبې نومي کتاب پښتو ادب کې په دغه موضوع اولنی کتاب دی.
دا کتابونه دواړه د خپل نوعیت ډېر اهم کتابونه پدې دي. یو په ټپه کې مادي فولکلور چې هغه زمونږ د تهذیب او زمونږ د کلتور سره تعلق ساتي. دویم په سواد کې د ماشومانو زړې لوبې چې هغه زمونږ د سماجی ډانچې یو ډېر اهم توکی دی. نو په دې وجه دا د خپل نوعیت ځانګړي کتابونه.
دستورې ته خپل وینا کې د کتاب لیکوال شاه وزیر خان خاکی وویل چې دغه دواړه کتابونه اصل کې تحقیقي کار دی او دې لپاره په کار ده چې ادارې کار وکړي، خو بیا هم دوی د تحقیقي لیک کولو هڅې کړي دي.
یقینا چې دا میدان ډیر وسیع دی، خو ما تاسو ته اول دا اعتراف وکړو چې د یو فرد به هم دغه کوشش وي. په دې لړ کې زما سره زه په دې سټیج ته دې خبرې اعتراف کوم چې زما سره راهي صاحب او ضیاءالدین یوسفزی صاحب چې هغه په لندن کې دي، په هغه لوی لری دنیا کې دي، یقینا چې زما سره اخلاقي او مالی مرسته کړې ده، زما ډاډ ګیره نه کړې ده، او د هغه ځای نه زه چې په شاټه پولیم دغه زیار مې وکړو ان شاء الله چې نور زیار وکړم.
دستوره کې پی ایچ ڈی پروفیسرانو په دغه کتابونو مقالې وړاندې کړې او تنقیدی جایزه ورله واغسته. دې ترڅنګ مقامی شاعرانو د نظمونو په ذریعه د نوي کتابونو ستاینه وکړه چې پکې ظفر علی ناز وایي:
شلغاتی پر پټو نه الدا دیکھ انگئی دا، تکئی دی کا کلم بان کا سپلی مار او کا گوتئی دا، امپلک کے موسی او کا غوباو ڈبلئی دا، نو تا زیکڑی پخ پل فن کی دا قصد راجون دیکڑا، دا سواد دا زڑو لو بو سلسل دی راجون دیکڑا.
دا کتابون دا ستوری پا آخر که دا خیبر پختونخوا حکومت سخا دا قراردادنو پا شکر که غختنی اکڑه شوی چی دا سواد ادبی حلقو حلو زلو لپاره دی ودانه جوڑ اکڑه شی. دی ترسنگ سواد پوهنتون که دا پختو جب سانگا پرانسته شی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سواد.
دا مشال ریڈیو دا.
اوریدونکو د سټوډیو د غړې ستن خای چی په پیښور کې درنګ ساتله دولس نه بجې کیدونکې دي. منور شاه سټوډیو ترغلې تاسو ته د محل لن خبر نوړند کوي.
پرون په بلوچستان کې وسلوالو د هزارا ورورولۍ سلور تنه وجلی او دوه نور یې جوبل کړي دي. ځایي پولیس وایي تیره ورځ په کوشلاک سیمه کې وسلوالو هغه مهال په یو ګاډي ډزې وکړې چې له چمنه کوټې ته پلار وو او یو هوټل ته ودرېده. د دې برید ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. فاټا سیکرټریټ وایي په شمالي وزیرستان کې خلکو ته د ورانو شوو کورونو د معاوضې په توګه څه باندې 600 میلیونه روپۍ ورکړي او دا لړۍ هم لا دوام لري. په فاټا سیکرټریټ کې د قبایلي سیمو د بیا رغونې او بحالۍ څانګه وایي په دې لړ کې ورسره د نړیوالو مرستندویو ادارو لخوا امداد نه دی شوی. ټاکل شوی ده چې نن په نوې ډیلي کې د هند او افغانستان د ستراتیژیکي همکارۍ د شورا غونډه جوړه شي. تیره شپه جاری شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې په دې غونډه کې به د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د همکارۍ څو سندونه هم لاسلیک کیږي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سعودي په مشرۍ عرب هیوادونو باندې ټینګار کړی چې له قطر سره د روانش هغه سفارتي شخړه د خبرو اترو لاره هوار کړي، د کومې په نتیجه کې چې د خلیجی هیوادونو ترمنځ تناو راپورته شوی دی. د ارما په نوم سمندري طوفان د امریکا فلوریدا ریاست غربي ساحلي سیمې ته رسیدلی چې پکې د دې ریاست دواړه خواوې د تیزې سیلې او باران سره مخامخ شوې دي چې په لکونو خلک یې بې کوره کړي دي. افغان لیکوال خبریال او پیژندل شوی شخصیت استاد سعدالدین شپون تیره ورځ د 43 کلونو په عمر کې د امریکا په ورجینیا ریاست کې په حق رسیدلی دی. د نوموړي جنازه به 3 ورځې وروسته افغانستان ته لیږل کیږي او د هغه د وصیت سره سم به په جلال آباد کې خاورو ته سپارل کیږي. په پاکستان کې اته کال پاس یو وار بیا د کرکټ نړیوالې مقابلې شروع کیږي. په دې هیواد کې په 2009 کال کې د سریلانکا په لوبډاله د وسلوال برید وروسته په اول وار د نړیوالو لوبډالو ترمنځ مقابلې کیږي چې د حفاظت لپاره یې سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي.
منور شاو چې د دې محل لن خبر نه ته وړاندې کړل. زموږ بل خبري بولیټن به نیم سات وروسته وي په ټیک یو بجه باندې. خو اوس رسنیو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته د سراج ظهیر نورو چې پاکستاني ورځپاڼو نن په کوم موضوعاتو اداري خبري کړي.
نن ورځپاڼه دونه وی نیوز خپلې ادارې په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد بیانیې او دې لړکې د دوست ملکونو په مرسته باندې لیکلې او وایي په قزاقستان کې د پاکستان صدر ممنون حسین د ترکی او قزاقستان صدر سره ځان له ځان له ملاقاتونه کړي چې پکې د افغانستان په حواله د پاکستان حالې ځلې او د نیوکلیر سپلای ګروپ لړکې د پاکستان د دریس ستاینه وشوه. او دا ځکه چې پاکستان اکثر وخت ویلي چې د جنگ او تشدد د لارې د افغانستان مسله نشي هوارې دی باید چې د امن کوششونو ته موقع ورکړی شي. د ادارې په وینا پاکستان په منطقه او افغانستان کې د امن لپاره کوششونه کوي او د ترهګرۍ خلاف جنگ کې یې ډیر نقصان پورته کړی. که څه هم ترهګرۍ اوس نړیواله مسله ده خو تر ټولو زیات په دې کې پاکستان ته زیان رسیدلی او په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد یوه بیانیه موجود ده. ادارې اخري کې لیکي په داسې وخت کې چې ځینې قوتونه نه غواړي چې پاکستان پرمختګ وکړي د ترکیې لخوا مرسته یو ډیر ښه مثبت ګام دی. تغرنګ د کشمیر افغانستان او ترهګری خاتمه کې هم پاکستان ته د دوست ملکونو د مرستې ضرورت دی. اوس ترکیه او قزاقستان خود خپل حمایت څرګندونه وکړه او یو څو ورځې وړاندې چین هم د مرستې اعلان کړی وو. نو دا شند یو شمیر نور ملکونه هم شته چې دې لړکې د پاکستان مرستې کولې شي چې د پاکستان د سفارتي تنهایی یا یوازیوالي تاثیر ختمولی شي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي د امن په ځای کولو د جرمونو د مخنیوي لپاره د ملزمانو مثبت ذهنی تربیه کې کریمینل جسټس نظام یو غوره کردار ادا کولی شي. خو د بده مرغه په پاکستان کې د تفتیشي د خراب نظام له وجې جیلونه د جرمونو نرسري جوړې شوې دي او د پولیسو لامحدود او ډیر زیاتو اختیاراتو له وجې د ملزمانو سره د مجرمانو پرنګ سلوک په وجه په ټولنه کې ورس په ورس خرابوالی پیدا کیږي. دریا اخري کې لیکي چې په پاکستان کې دې مسلې یو کړکېچن شکل خپل کړي. نو که په ټول پاکستان کې دې مسلې ته خصوصي پاملرنه وکړې شو نو د دې نه به عام ولس ته ډېره ګټه ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوالې رسنۍ امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د پاکستان د آبادۍ د زیاتوالي او په اړه د شننکو د اندېښنو په اړه یو راپور خپور کړی او اے بی سی خبري ادارې بیا د پاکستان میشت افغان کډوالو د رجسټریشن چارو او هغوی ته د ورپېښو ستونزو په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې. تفصیل یې له هارون باچانه.
د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي د تیرو څلورو کلونو په موده کې د پاکستان په ښوونځیو، روغتونونو او د بېوزلو کورنیو په استوګن سیمو کې د نفوسو زیات شمېر ته په کتو داسې انګیرل کېده چې ګواکې د هغه هېواد آبادي زیاته شوې، خو پر دې څوک پوه نه ول چې دغه مسله څومره جدي شوې. اوس چې په پاکستان کې د نوې سرشمېرنې پایلې مخته راغلي، د هغه هېواد د آبادۍ زیاتوالي ستونزې ته د حکومت او خلکو پام اوښتی. د سرشمېرنې پایلې ښایي له 1999 کال راهیسې چې په پاکستان کې وروستۍ سرکاري سرشمېرنه پکې شوې وه، د هغه هېواد آبادي 50% زیاته شوې. د نوې سرشمېرنې د پایلو تر مخه د پاکستان آبادي 208 میلیونه ته رسېدلې چې ورسره پاکستان د نړۍ په زیات نفوسه هېوادونو کې 5 نمبر خپل کړی دی. په لیکنه کې د پاکستاني ډان ورځپاڼې لپاره د یو لیکونکي زاهد حسین په حواله ویل شوي، د آبادۍ د 14 د پاکستان راتلونکي له خطر سره مخامخ کړی. په لیکنه کې د ځینو شننکو په حواله ویل شوي، د پاکستان آبادي ښایي د روانې پیړۍ تر نیمایي پورې 2 برابره شي، چې له وجې به یې په هغه هېواد کې د اوبو، صفایي، صحت او تعلیم په برخو کې د خلکو ستونزې لا پسې زیاتې شي. همداراز د هېواد لسګونه میلیونه خلک به بېروزګاره شي. لیکنه زیاتوي د خیبر پختونخوا آبادي د 1999 کال پرتله شاوخوا 2 چنده سیوا شوې، چې روان کال 1.5 میلیونه ته رسېدلې. بلخوا ای بی سی خبری ادارې د پاکستان میشت افغان کډوالو د رجسټریشن چارو او غوښتنې د ورپېښو ستونزو په څیر موضوعاتو لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د سګنی کال د رپورټ په حواله ویل شوي، په پاکستان کې لا هم شاوخوا 25 لکه راجستر او ناراجستر افغان کډوال ژوند کوي. د لیکنې تر مخه د پاکستان میشت افغان کډوالو لپاره د رجسټریشن د نوي پروګرام له پیل سره د هغوی ژوند یو څه آرام شوی دی. د دې شپږ میاشتنی پروګرام په اولنی پړاو کې په اسلام آباد او پېښور ښارونو کې میشتو افغان کډوالو ته راجستر کارتونه ورکړل شول. لیکنه زیاتوي د راجستریشن د دې نوي پروګرام په نتیجه کې ښایي د پاکستان پولیسو له لاسه د افغان کډوالو د ځورونې پیښې هم کمې شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې په سندو کې له خپل ترکیه او قزاقي سیالانو سره کتلی دي. د جمهوری ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یک شنبه په ورځ مشال لډیو ته ویل، استانې په اقتصادي برخو او انقره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کولو په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي که اسلام آباد وغواړي ترکیه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کولو په برخه کې مهم رول لوبولی شي. زموږ همکار اجمل ترمان پی راپور لري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې ژمنه کړې چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو ښه کولو په برخه کې هڅې وکړي. د جمهوری ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وویل چې د افغانستان او ترکیه ولسمشرانو د یکشنبه په ورځ د قزاقستان په پایتخت آستانه کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې په څنډه کې سره لیدلې دي. د نوموړي په وینا په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو په اړه خبرې شوې او دغه شان د ترکیه ولسمشر ژمنه کړې چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو ښه کولو په برخه کې به هڅې وکړي.
د ترکیه ولسمشر وویل هیواد چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو لپاره هڅې وکړي. او ولسمشر هم په ځواب کې وویل چې افغانستان له پاکستان سره د هر اړخیزو خبرو کولو لپاره چمتووالی لري.
خغل مرتضوی وای افغان ولسمشر د خپل قزاقي سیال نور سلطان نظربایو سره هم لیدلی او دواړو ولسمشرانو د اقتصادي او ترانزیتي همکاریو په پراختیا، په ځانګړي ډول د هغه ریل پټلۍ نه د استفادې په اړه چې له ازبکستان او قزاقستان له لارې له چین سره نښلي، ټینګار کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په لومړۍ غونډه کې د ګډون په هدف استانی ته سفر وکړ. اوس پوښتنه ده چې ترکیه د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خوالی په برخه کې ګټور رول لوبولې شي. د نړیوالو اړیکو د چارو کارپو رحمت الله اشرفي ورته ځواب وایي.
کشور ترکیه یکی از کشورهای قدرتمند
ترکیه یو ځواکمن اسلامي هیواد دی او شاید د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خکولو په برخه کې هڅې وکړي، خو مثبته نتیجه ترلاسه کیدل ترې ستونزمن ښکاري، ځکه له کلونو راهیسې ځینو هیوادونو غوښتي چې پاکستان افغانستان سره همکاري ته اړ کړي، خو د پاکستان لپاره د هغه هیواد خپلې ګټې مهمې دي. په قزاقستان کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د 50 اسلامي هیوادونو مشرانو ګډون کړی چې هدف یې د یووالي پیاوړي کول په اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او علمي برخو کې له همکارۍ ملاتړ او نړیوال امن او ثبات دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په جلال آباد کې خلک د افغانیو پر ځای پر پاکستاني روپیو راکړه ورکړه کوي. د سیمې خلک وایي د دې لوی وجه دا ده چې د افغانیو په زړو بانک نوټونو راکړه ورکړه نه کیږي. د افغانستان بانک د نوې پالیسۍ له مخې هغه افغان بانک نوټونه چې زاړه وي او یا پرې خطونه شوي وي ناچله دي. د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې پاکستان سره په پوله پرته دي له ډیره وخته راکړه ورکړه په پاکستاني روپیو کېږي. نور تفصیل جلال آباد شاه محمود شینواره په دې راپور کې راکړي.
د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د افغانستان بانک نوې پالیسۍ په لوی لاس د کلدارو چلښت ته زمینه برابره کړې او خلک هڅه کوي چې راکړه ورکړه په کلدارو وکړي. په دې وروستیو کې د افغانستان بانک اعلان وکړ چې د افغانیو هغه نوټونه چې پرې زیات خطونه شوي وي، تیزاب پرې شیندل شوي وي او یا هم سوري شوي وي د چلښت وړ نه دي. ښاریان وایي د همدې اعلان سره سم شخصي بانکونه او صرافان زړې افغانۍ او معمولي دغ لرونکي لوټونه له خلکو نه اخلي او دې کار خلک مجبوره کړي دي چې د افغانیو پر ځای کلدارې له ځان سره وساتي او راکړه ورکړه په کلدارو وکړي.
توش کلم مانی که خط شوی هغه پیسې منگ ناخلو. اوس په خار کې، په جلال آباد کې هټیوال دی یا تجاران دی صرافان دی، هغه چې په مثال په روپو مانی یا په افغانۍ مانی معمولی ختم ک شوی هغه یې ناخلي. دا خپل خلک مجبوریږي چې لاړ شي افغانۍ بخی روان اخلي او کلدارو مانی راکړه ورکړم په کلدارو وکړي. په ننګرهار کې به عام خلک چې دي هغه بخی افغانۍ ته زړه نخ کوي، کوشش کوي چې د افغانۍ نظام وساتي او دوی ټوله راکړه ورکړه په بهرنیو کرنسۍ مانی وکړي.
استعمال به د کلدارو زیات شي په نسبت د افغانیو، ځکه چې زه به خپله د بانک نه معاش اخلم نو زه نه غواړم چې افغانۍ لاس نه راوړم، ځکه چې داسې لوټونه ورکوي چې هغه موږ نه څوک نه اخلي.
نو په ده سره چې دا زموږ په عوامو زموږ په خلکو باندې ډېر زیات بد تاثیرات لري، چون زموږ مامورین چې دي د دوی ماشونه افغانۍ دي او دې سره قیمتونه لوړیږي د پیسو د ارزښت د خرابېدلو سره، نو په ټولنه او په ټول منفی اثرات یې سخت زیات دي نسبت ګټې ته.
په ننګرهار کې د افغانستان بانک رئیس مولوی احمد زید افیدیار بیا وایي د افغانستان بانک د نوې پالیسۍ په دې هدف نه ده رامنځته شوی چې د کلدارو چلښت ته زمینه برابره کړي. دی وایي له دې پالیسۍ څخه د افغانستان بانک هدف دا دی چې افغاني بانک نوټونه خوندي او روغ وساتل شي.
د دې هدف لپاره دا سیاست بانک مخکې نه دی اچولی چې کلدار ته خدای نه خواسته د ترویج وکي یا فرض مسل د کارګار د پاره دا یو کمپاین وکي. البته دا د دې لپاره چې د افغاني نوعیت باید خوسي، افغانان باید افغانۍ په بکسو کې وساتي، ښه حفاظت وکړي، په غوړو لاسو یې ونه نیسي، د تیزابي لاسونو باندې ونه نیسي، خطونه پې ونه کړي، د نوټ څخه کتابچه جوړه نه کړي. آینده که څوک خط وکړي هغه به مجازات کیږي او اولنی جزا به دا وي چې هغه نوټ به دینه چل شي.
نوموړی وایي دوی د خپلې نوې پالیسۍ له پیلېدو وړاندې خلکو ته عامه پوهاوی هم ورکړی و چې دغه ډول بانکنوټونه د چلښت وړ نه دي، خو اقتصاد پوهان په دې فکر دي چې افغانستان د هغو ملکونو په څیر پرمختللی نه دی چې دا ډول پالیسۍ دې پکې مثبت اغیز وکړي. د پوهنتون استاد او اقتصاد پوه تاج محمد تمکین وایي که څه هم د افغانستان بانک دا نوې پالیسۍ د افغانیو د ارزښت د لوړولو په هدف اعلان شوي، خو په خبره په اوسنیو شرایطو کې دا ډول پالیسۍ د افغانیو په ترویج منفي اغیز غورځوي.
زما د خپل شخصي نظر په اساس باندې د هر هیواد مرکزي بانک دنده لري چې هر قسم بانک نوټي باید وایخلي. شاید د افغانستان بانک رهبری هیئت په دې کې یو څه مثبت نقطې په نظر کې نیولې، خو زه فکر کوم په داسې حال کې چې زمونږ ولس په ډېره کمې سلنې سره د خپلو افغاني بانک نوټونو څخه په سوداګریزو معاملو کې کار اخلي، دومره سټریکټ او دومره سخت اقدام کول د افغانیو د ترویج لپاره سخته ضربه رسوي. واقعا په دې کې شک نشته او زه هیله من یم چې افغانستان بانک په دغه پریکړه باندې یو ځل بیا هم تجدید نظر وکړي.
د جلال آباد هیواد د خاریانو په خبره لکله نه هم چې د افغانستان بانک نوی پالیسی اعلان کړی د افغانیو پر ځای د کلدارو راکړه وکړه ډیره شوی او خلک د دې کار لامل هم دا یادوي چې دوی ته هغه کرنسی ارزښت لري چې د زړښت او چلښت سره خپل ارزښت د لاسه ورنه کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
نو اوریدونکو که تاسو وخت لرئ د مشال رادیو خبرونو ته وګونی سئ. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ویب پاڼې ته سر ورخکاره کړئ. زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه لیکلي رپورټونه لوستلی شئ. هلته ښایسته تصویران پراته دي. ویډیویي رپورټونه د خیبر پختونخوا د افغانستان او سیمې په اړه دي. 60 سیکنډه په نوم نړیوال خبرونه تاسو دغه هر څه زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ. د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د ختیځونو په کچه د یو ایس ای آی ډی د حمایت پروګرام تر چتر لاندې د ولادت پر مهال د مور او ماشوم د مړینې د کچې د کموالي په برخه کې 4 ورځنی ښوونیز سیمینار د یک شنبې په ورځ پیل شو. د روغتون چارواکي وایي چې په دې ښوونیزه ناسته کې به خپل ډاکټران په هغه پلان پوهوي چې د مور او ماشوم د مړینې د کموالي په برخه کې په نړیوالو معیارونو برابر شوی دی. نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په دې راپور کې راکړی.
دغه 4 ورځنی روغتیایي سیمینار د ننګرهار د عامې روغتیا په حوزوي روغتون کې جوړ شوی چې پر ننګرهار سربیره پکې د کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو څخه هغو ښځینه او نارینه ډاکترانو برخه اخیستي چې د مور او ماشوم د مړینې د کچې د کموالي په برخه کې په بیلابیلو روغتونونو کې په کار ګمارل شوي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
په دغه ورکشاپ کې به منګه د مور او ماشوم د مړینې د کچې د کموالي خاطر څه کم شپږ میاشتې پخوا پلان جوړ شوی، د هغې مرور به کېږي او همدارنګه په راتلونکو لپاره څه کم ضرورتونه دي په مشرقي ولایاتو کې د مور او ماشوم د صحت او همدارنګه د ماشومانو ترمنځ د ولایتونو د فاصلې د ترویج کې کم ضرورتونه سي، انشاءالله هغه باندې به هم کار کیږي او همدارنګه هغه کمه سروې چې په 2015 کال کې د کوالټي په بخش کې سوي ده د مور او ماشوم د صحت، هغه هم د سلوړو ساتامي رئیسانو او د هغوی مسؤلینو ته تشریح کیږي.
ډاکټر نجیب الله کاموال وړاندې وایي د پخوا په نسبت د ولادت پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه ډیره ټیټه شوې، خو زیاتوي چې د نوي روغتیایي ستراتیژیک پلان د عملي کېدو وروسته به دوی په دې وتوانېږي چې په راتلونکو 4 کلونو کې د مور او ماشوم مړینه 0 ته راښکته کړي.
په هر 1 لک میندو کې متاسفانه چې ولادتونه به کول موږ به د 1400 کې خپل میند د لاسه ورکولې، اوس دغه کچه 320 راښکته شوې ده. خو بیا هم دا کچه چې ده قابل قبول نه ده، باید دا تر 2021 کال پورې حداقل یا 0 ته ورسیږي. نننن ورځ برنامه هم داسې موږ څنګه د 2018 تر 2021 پورې په کومو لارو نه استفاده وکړو تر څو دغه مړینې کچه چې ده هم په میندو کې او همدارنګه هم په نوي زیږیدلو ماشومانو کې او هم هغه ماشومان کې چې عمرونه د 15 کال نه ښکته دي د کومو لارو نه استفاده وکړو چې هغه په ستراتیژي کې راغلي دي.
ډېر زیاتوي چې که یو مور د ماشوم پیدا کولو کې 3 کاله وقفه وکړي او ولادتونه د کورونو په ځای په کلینیکونو کې ترسره شي د مور او ماشوم د مړینې کچه راکمولی شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د د شمالي وزیرستان د لری پرتو غریزو سیمو خلک د صحت او تعلیم څنګه کې د ستونزو نه سر ټکوي. دوی وایي په سکولونو کې استادان او په سپیټالونو کې ډاکټران خپلې دندې په سمه توګه پر مخ نه وړي. دوی له حکومت د خپلو ستونزو د هوارولو غوښتنه کوي. بل پلو پولیټیکل انتظامیه وایي چې د خلکو پر ستونزو یې غور پیل کړی دی. له بنو عمر دراز وزیر راپور لري.
شمالی وزیرستان لره پرتی سیم اسد خیل دوسلی گڑیوم او خواوش آسیمو که میشته خلق شکایت کردی چه دا جوان بنیادی سهولتونو لکه صحت او تعلیم نامه هرومادی. نور کادر وی دا سکولونو او صحت مرکزونو حالت یه بدتر ده.
دا دوی میشته شکی چوتی و روخستی دوی پنجاب نرغلی. وی میش با وطن شکی کم سکولی نا دیگان وانش پرایویت غاوی تانستی لکه چه وی دا زری دوی زری پینزی زری ولکشن اولی دی اخپل مشترون یه یوغا نشتا. دو دا نی سباک تعلیم دغه وجه نا ویڑ که غون مرو منستی دا غاسه. سیغات و اسپتالی نا جی کم دی دکترون نشتا پشه. پرائیویٹ نستی آگا چکی ما دو علاج ملاج کیجی خواده از غان نشتا مشتا چه سوالات وی چه اکسرا وی تیش وی بلشا وی خدا خدا سی صبح دا چه تعلیم ده کڑای وستی ڈاکتار یا ننسا بخالی ولی داویی کسی چه دا دخشی پرادو کتب یار وڑای وی یه شای وی دا اندائی صبح کتب ده.
نورزلا خانوائی سکولونو او صحت مرکزونو کمی نشتا خو غیر فعال دی.
اسکولی نا شش روز دی مشترون یخپل گردی پا دوازر آری پیورتانی ولی دی دیش پیجان دو هم کسون او ڈاکترون داستی چه استپالی نا شش روز دی او ڈاکتر پا چکشنی ناشتانا او پرائیویٹ نوستی دا نویه چه زر ڈاکتر یو ستی چه ست دیر کرلا دو وارا بادشایی که چه ریچا پا مکتر پا غلی ریسی پشی چه 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 خوشوی آغا کو ایسا نشتار ساری خپلا مردی دو سر کوری سارای نشتار چه روٹی چه پشتران زنگو چه تاویل نوسی چه داکتاری تا که تو بر جاو که تا پاس یه نه یه پاس تو تا سر کوری سمیل افشوی دی تا پاکی مواجه نوسی پادر بیغ دای نوستای
کلامو چه پا دیارا در شمالی وزیرستان صحت محکمه او تعلیم سنگ مشرانو نو پختل نو دوی وویل چه وړاندې د سکولونو او روغتونونو یا صحت مرکزونو حالت بدتر و خو اوس د غلطه انتظامی فوز او صحت تعلیم سانګې عملی کار پیل کړی چې د سکولونو او صحت مرکزونو باقاعده دورې کیږي او غیر حاضر سټاف پر خلاف قانونی کاروایی کیږي. دوی وویل میرعلی او میرانشا کې ټولې ادارې فعاله شوې او لرې پرتو سیمو کې رو رو بهتری روانه دی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
دا مشال ریڈیو دا
او یک غوند کې د کمیونټي سکولونو حالت ډیر خراب دی. د سیمې خلک وایي د باران لواجی د سکولونو ودانه پریوتی او ماشومان شکایت کوي چې سکولونه چتونه نه لري. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د ستونزو د حل کولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړل شي. شانواز ترکزه راپور لري.
د کمیونټي سکول یې کغون دوه کوټې په تیر باران کې پریوتی دي. د سکول نورې دوه کوټې هم ځای په ځای شلیدلې چې ماشومان وایي چې هغوی پکې یریږي او زیاتره وختونه د کوټو نه بهر په ډاګ ځمکه ناست وي او سبق وایي.
اسمان ته دا مسلې دي چې زموږ سکول کچه دی کې اوبه نشته دی بجلی مسله ده او چې کله نور شي نو دا ټول زی سکول لسې شي سم تود شي او موږ ته سوری نشته دی چې باران موږ یریږو دي کې کلاسونه راغورځېږي هغه کلاسونه راغورځېدلی دي دام ټول راغورځېدلی دي.
او دغه ماشومان وای چې د هغوی زنانه استادانې هغوی ته ښه سبق ښایي ولې د سکول د ودانۍ حالت ښه نه دی او د زده کوونکو لپاره پکې کوم سهولتونه هم نشته.
سبحان الله زموږ سکول کې بجلی نشته د اوبو تکلیف دی سر د کمرو تکلیف دی چې بارانونه شته د کمرې راسه شي دیوالونه واړوي. موږ حکومت ته دا خواست کوو چې موږ له سکول ساس کړو خور کې ناستې نه درېګان نشته هېڅ هم نشته.
په مهمندو کې له شپېتو زیات کمیونټي سکولونه دي چې د بیسک ایجوکیشن کمیونټي سکولز ادارې لخوا چلیږي. دغه سکولونه کوم سرکاري یا د یاد ادارې لخوا خپلې پخې ودانۍ خو نه لري او زیاتره د کمیونټي یا ټولنې لخوا په جوړو حجرو او یا کچه کوټو کې روان دي. د یاد سکول پرنسپل فرحت خان وای چې د هغوی سره په دې سکول کې 280 ماشومان او ماشومانې سبق وایي.
ډېر ماشومان راځي نو او خر باران کې چې باران خو بیخي نه راځي او ډېر والدین راځي چې د خود را پرینو دي چې کله دلته موسم ډېر ګرمي نو ماشومان اکثر مختیم چټي کو دي هغه ما چې دغه نشته نو ډېر تیز دي.
بل خو د یاد ادارې د مشرانو پوینه چې هغوی یوازې د استادانو میاشتنی معاشونه او کتابونه ورکوي او دغه سکولونو ته ودانۍ نه جوړوي. ودانۍ اوبه بجلی او سورې د سیمې د اوسیدونکو په ذمه وي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی الګ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون راته بابا یې څه پخوارې ځای خور دی.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو د دې خبرونې راپورونه هم دومره وو. ستاسو له پاملرنې مننه چې د خبرونې ته مو غوږ نیولی و. په راتلونکي ګړۍ کې به هارون باچا ستاسو کوربه وي، خبري ساعت به وي، اونیس پروګرام هم لري. اوس خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د الله په امان.
مجنون بخپل مرشد کړم، خیام بخپل جانان کړم. مجنون بخپل مرشد کړم، خیام بخپل جانان کړم. خیام بخپل جانان کړم، خیام بخپل جانان کړم. ملګرو ما بنویل او ورس بم حیران کړم. خیام بخپل جانان کړم، خیام بخپل جانان کړم. داس درد لرما پزړ ګوټ کې تننا، یو داس درد لرما پزړ ګوټ کې تننا. رباب دغه کې د مرا خطا باران کړم. رباب دغه کې د مرا خطا باران کړم. خیام بخل جانا کړم، خیام بخل جانا کړم. ملګرو ما بنویل یو ورځ په مو حیران کړم. خیام بخل جانا کړم، خیام بخل جانا کړم. جو پیاران باندې بن ویرا پیدا کړم. جو پجو پیاران باندې بن ویرا پیدا کړم. روان باز د ځان سره د مشکو یا کاروان کړم. روان باز د ځان سره د مشکو یا کاروان کړم. خیام بخپل جانان کړم، خیام بخپل جانان کړم. مجنون بخپل مرشد کړم، خیام بخپل جانان کړم. خیام بخپل جانان کړم، خیام بخپل جانان کړم.
زما دو جو سورے ہر زے کے راپ سے زما دو جو سورے ہر زے کے راپ سے انسان تا نتا شم ملگری بپیران کرم انسان تا نتا شم ملگری بپیران کرم خیا بخل جانان کرم خیا بخل جانان کرم مجنون بخل مرشد کرم خیا بخل جانان کرم مجنون بخل مرشد کرم خیا بخل جانان کرم خیا بخل جانان کرم خیا بخل جانان کرم ملبرو ما بنوے لیو اورز بمو حیران کرم خیا بخل جانان کرم خیا بخل جانان کرم خیا بخل جانان کرم خیا